درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو ز اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله يم چې یو ښه او آرام ورځ په مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی له وو بجو پیلي یو د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د FM په 7.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د انټرنیټ له لارې هم زموږ له ویب پاڼې کولای شي چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واوري. ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. د نننیو خپرونو پیل د نور کله په څیر له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو او خبري مجله هم د مهمو خبرونو له سرټکو پیلوو. دا ناټو تھړون وای په افغانستان کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون استای خو هیڅ کله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس او یو شمیر نورو سیاستوالو د سیاسي لیکوال او څیړونکي وحید مجده پور وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. او په پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسیون د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې. بشپړ خبرونه واوري. دا ناټو تړون ویلي په افغانستان کې خلک ستایي چې د خپل ډیموکراتیک حق ته ترلاسه کولو لپاره د انتخاباتو په ورځ رای ورکړي خو دوی به هیڅکله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. دا ناټو مومنشي ان سلطنبرګ پرون خبریالانو ته په افغانستان کې د انتخاباتو په تړاو د روانو لانجو په اړه وویل چې دوی له افغانستان سره همکاري ته ژمن دي. د انتخاباتو لپاره د امنیت په تامین کې همکاري کړي خو په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه نه شي کولی. یان سلطنبرګ دا مهمه وګڼله چې انتخاباتي کمیسیون د رایو د تفتیش او شمیرنې بهیر بشپړ کړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر به د دې اونۍ تر پایه پورې بشپړ کړي او راتلونکي اونۍ به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په یوه اعلامیه کې د لیکوال څیړونکي او کارپو وحید مجده پر وشل کېدو خواشینی څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله وحید مجده پرون ماښام جمعه ته په لار کې ناڅرګنده کسان وویشت او ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وویل چې د وحید مجده د قتل په اړه څیړنې پیل شوې دي. وحید مجده افغان لیکوال او څیړونکی و چې وخت ناوخت یې له رسنیو سره دا طالبانو په تړاو په مسلو او همدارنګا په نورو سیاسي مسلو خبري او څرګندونې کولې او همدارنګا لیکوالو. له اجرایه ریاست څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې لیکل شوی چې وحید مجده د افغانستان پیاوړی لیکوال او سیاسي شنونکی و او قتلي یو تروریستي عمل و. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو نورو افغانانو لیکوالو ژورنالیستانو او سیاستوالو هم د وحید مجده وژنه غندلې ده. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مشرانو په غونډه کې پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. غونډه مسکو کې جوړه شوې وه. د همګټو خپلواکو هیوادونو د ویبپاڼې په حواله د دې سازمان د ملي امنیت شورا مشرانو پر هغه تهدیدونو او امنیتي خطرونو خبرې وکړې چې د دې سازمان غړي هیوادونه ورسره مخامخ کېدای شي. د حمدالله محب او نورو د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په پرونۍ غونډه کې د همګټو هیوادونو ترمنز د همکارۍ پر پراختیا خبرې شوي څو په اغیزمن ډول د غړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د بهرنیو تروریستانو د فعالیت او تګ راتګ مخنیوی وکړي. د قزاقستان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار پرون د بهرنیو ګواښونو او همداراز د سوریه او افغانستان د وضعیت په اړه خپل رپورټ نورو ته وړاندې کړ. تاسو لا ساده رادیونه خبرونه اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د ادریس خټک کورنۍ ویلي چې دا غ په اړه هیڅ معلومات نه لري. ادریس خټک تیرونه ثوابې ته پلاره لخپل موټر چلون کې سره یو ځای به درک شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پرونو ویل چې دا خی په پاکستان کې د روانو جبري بې درکیو یو بل پیښوي. ادریس خټک د نوشیرې اوسیدونکی وو او په پاکستان کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان ته کار کړی وو. د پاکستان حکومت تر اوسه پر دې پیښه هیڅ خبره نه ده کړې. په اسرائیلو کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بنی ګانس بریلی نه شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې اساس داسې کڼل کیږي چې په اسرایلو کې یو وار بیا د پارلماني ټاکنو امکان شته. بیني ګانس په اسرایل کې د سپین او آسماني ګوند مشر دی. د هغه ګوند پرون د نومبر په شلمه ماښام اعلان وکړ چې د نوي حکومت په تشکیل نه دی پریلی شوی. په اسرایلو کې پارلماني انتخابات د سپتمبر په میاشت کې وشول. د نتنیاهو ګوند هم د نوي حکومت په جوړولو نه دی بریالی شوی. د دواړو لویو ګوندونو د ستر ایتلاف په کولو کې هم بریالي نه شول. که چیرې هیڅ موافقه ونه شي باید په مارچ کې له سره انتخابات وشي. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې د پولیسو یو افسر پرون اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیولی. که چیرې پر دې پولیس افسر د جاسوسۍ تورونه ثابت شي له 200 تر 40 کلونو بندباندې محکومیږي. د روسیې د امنیتي خدمتونو د ادارې په وینا د پولیسو دې افسر د دندې پر مهال د روسیې ځواکونو په اړه داسې پټ معلومات ټول کړي چې کولی شي له هیواد څخه بهر د روسیې دفاعي وړتیا له ستونزو سره مخ کړي. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. ناتو په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي لوري ترمنځ د زندانیانو د وروستۍ تبادلې حرکت کړی دی. د دې تړون عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د ولسمشر دا د زړورتیا ډکه پریکړه ستایي. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا اوري چې پینټاګون په یو تازه ریپورټ کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. دا هغه سروي له جزئیاتو به مو خبر کو چې خی په 2013 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات خلک افغان طالبان وژلي. که وخت یو شمیر نور ریپورټونه هم د افغانستان په اړه لرو. لویدیځو ورسمانو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه پروګرام هم اوریدلی شي. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعیه غونډې ته وویل چې ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دي ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه تحقیق امر کوي ارتباط لري. دا د ازادۍ راډیو دا او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. ناتو په افغانستان کې د زندانیانو د وروستۍ تبادلې هرکلی کړی. د دې تړون عمومي مشر ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر له زړورتیا ډکه پریکړه وکړه. سپینې ماڼۍ هم د افغانستان له ولسمشر مننه کړې. ویلي دي چې د سولې لپاره یې داسې دا ګام د ستایلو دی. فرشته جلالزی یو نور جزئیات.
د ناټو تړون عمومي منشي د حقاني شبکې له درېو غړو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د تبادلې هرکلی وکړ او په دې ارتباط یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني پریکړه وستایله. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړه. د تړون عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تر غونډې مخکې خبریالان ته وویل چې په دې اړه د افغانستان د جمهور رئیس پریکړه زړوره وه. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره تبادله کوي. خو د تبادلې پریکړه د سه شنبه په ورځ عملي شوه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان په 2018 میلادي کال کې استوالو طالبانو تښتولي ول. هغوی تر درې کال او درې میاشتو برمتي وروسته د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی د زوی انس حقانی او دوه نورو وګړو په بدل کې خوشي سول. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر موبایل د هیله لري چې دا پرمختګ به د افغانستان د سولې د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ینس ستولتنبرګ وویل
These are confidence building measures. Hopefully they can
دا سی اقدام اعتماد جوړوي. هله د چموږ په د سولې د مذاکرو بیا پیل تنځ دی کړی او په دې ډول به د افغانستان د بحران د حل لپاره د یو سیاسي جوړجاړي زمينه برابر کړي. ناتو افغانستان ته متحده پاتې کیږي او موږ به د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنې او پالنې ته دوام ورکړو. سپینې ماڼۍ هم په یو ځانګړي پیغام کې د افغانستان له حکومت مننه کړې چې د همکارۍ او شراکت لپاره یې د برمته شوو استادانو په خوشي کولو کې هڅې کړي دي. د سپینې ماڼۍ په پیغام کې چې ارګ پر ټویټر خپور کړی لیکل شوي، ولسمشر اشرف غنی د سولې لپاره متعدد زړور ګامونه اخیستي دي. د رویټرز او اسوسیټډ پرس خبري اژانسونو په حواله هغوی د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې خوشې سول او په هلیکوپټرو کې امن سیمې ته ولېږدول سول. د وسلوالو طالبانو سرچینو هم تایید کړه چې د حقاني شبکې درې بندیان د سه شنبې په سهار د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. د نړیوالو خبري رسنیو په حواله انس حقاني او ورسره دوه نور وګړي به چې د بګرام د توقیف ځایه خوشې سول په دوحه کې په کور کې تر نظارت لاندې ساتل کېږي.
و مولدل چې ناتو په افغانستان کې د زندانیانو د ورستۍ تبادلې هر کله کړی هم دارنګ سپینې ماڼۍ هم دا ګام ستایلی دی. اخوا پنټاګون په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران د طالبانو ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. په دې رپورټ کې راغلي ایران په دې سربیره چې نه غواړي طالبان واک ته ورسیږي، دې ډلې ته وسلې، پیسې او روزنه ورکوي. عصمت څاروانې په اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په یو تازه راپور کې ویلي چې ایران د افغان طالبانو پوځي ملاتړ کوي. د ایران د پوځي قدرت په اړه د امریکا د استخباراتي ادارې په وروستي راپور کې چې ټاسک ان پرپوز خبرونه خپور کړي، د امریکا دفاع وزارت وایي ایران په افغانستان کې د امریکا د نفوذ پر ضد طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د دې راپور له مخې چې پنټاګون د سه شنبې په ورځ خپور کړ د طالبانو له ملاتړه د ایران بل هدف داري چې د داعش له خراسان ډلې سره مبارزه وکړي او د افغانستان د شکیلو خواو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې په هر جوړیدونکو حکومت کې خپل نفوذ زیات کړي. راپور د غرازوی ایران نغواړي چې طالبان واک ته ورسیږي، خو د دې ډلې په وسیله د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې د خپل نفوذ لټه کوي. د پنټاګون یو جګپوري استخباراتي چارواکي ویلي ایران د دې نیابتي جګړې په لړ کې د طالبانو د مالی ملاتړ ترڅنګ د دې ډلې غړیو ته پوځي روزنه ورکوي. دغه چارواکي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې آیا له طالبانو سره د ایران مرستې زیاتې شوي او که کمې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1998 میلادي کال چې طالبان پر افغانستان واکمن ول، نږدې و چې د ایران او طالبانو ترمنځ جنگ ونښلي، خو وروسته له دې چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه او امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشول، د ایران او طالبانو اړیکې خورا نږدې شوې. د امریکا د سمندري ځواک افسر او د پنټاګون ویندوی ریبیکا روبارچ وایي ایران له 2001 میلادي کال راهیسې د طالبانو ملاتړ کوي. په همدغه کال کې ناتو له ایران څخه طالبانو ته استول شوي وسلې کشف کړې. له طالبانو سره د ایران په مرسته کې وړې وسلې، چاودېدونکي مواد، هاوانونه، ثقیل ماشین ګنونه، کلاشین کوفونه او 1.5 میلی متر راکټونه شامل دي او پر دې سربیره دا هیواد د طالبانو وړو ډلو ته د وسلو د استعمال او تاکتیک زده کړې ورکړي دي. ایران تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ اداوې رد کړې دي، خو څو ځلې تایید کړې چې د طالبانو استازي د خبرو لپاره تهران ته وربللی دي.
بلخوا یو سروې خی چې په 2013 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیات انسانان افغان طالبانو وشلي. دا سروې چې د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ خپره کړه، ګلوبل تروریزم انډیکس چمتو کړی دی. د موضوع تفصیل د عصمت څاروان په بل رپورټ کې.
د دې نوي سروې پر اساس تیر کال طالبان په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو انسانانو د وژلو سبب ول. تیر کال په عراق او سوریه کې جګړې سړې شوې، خو په افغانستان کې جګړه لا توده شوه. د استرالیا د سیدنی ښار د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ له لوري د ګلوبل تروریزم انډیکس په خپور شوي راپور کې راغلي چې تیر کال د طالبانو په بریدونو کې 6,103 تنه وژل شوي دي، چې دا په سلو کې یو اویا زیاتوالی شي. د طالبانو له لوري وژل شوي کسان د درستی نړۍ په تروریستي حملو کې د ټولو وژل شویو کسانو په سلو کې 8 کېږي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو دا ډله د داعش سختدریزه ډله تروریستي تنظیم ګڼي. داعش هم په افغانستان کې د ګڼ شمېر خلکو په وژلو تورن دی، خو دې ډلې مخکې تر دې چې وځپل شي تر ټولو زیاتې مشروبلې په عراق او سوریه کې اړولې دي. د راپور له مخې په نړۍ کې د داعش د ډلې حملې په سلو کې اویا کمې شوې، خو له دې سره سره دې ډلې تیر کال 1,328 تنه وژلې دي. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې ویل شوی چې په مجموع کې په 2013 میلادي کال په نړۍ کې تروریستي بریدونه په سلو کې 15 کم شوي دي. د راپور له مخې نږدې 14,000 تنه د 2013 میلادي کال په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د آزادی رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي د 2013 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د تروریستي حملو شمیر نیمایي تر لاسه شوې ده. په 2014 میلادي کال په نړۍ کې 3,555 تنه په تروریستي بریدونو کې وژل شوي وو. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې راغلی دی چې په عراق کې له 2003 میلادي کال را په دیخوا د تروریستي حملو په نتیجه کې د مرګ شوبلو شمیر په بېساري ډول کم شوی دی. عراق له نایجیریا او سوریه وروسته په 2013 میلادي کال د تروریستي بریدونو له کبله په نړۍ کې زیات زیانمن شوی دی. د هیواد په 2018 میلادي کال د داعش پر ضد برای اعلان کړ. د ګلوبل تروریزم انډیکس اداره په خپل راپور کې وایي اکثره تروریستي حملې په داسې هیوادونو کې کیږي چې په جنگ کې ښکیل دي. دا اداره همداراز وایي چې د شي اړخو افراطیانو له لورې په لویدیځو هیوادونو په تېره بیا شمالي امریکا کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ تروریستي بریدونه 30% ډیر شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د یوې هلیکوپتر د سقوط په پیښه کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو ته پام کړی دی. ورځپاڼې د امریکا د پوځ له قوله لیکلي چې د لومړیو نتایجو له مخې دا پیښه د دښمن د حملې په نتیجه کې سوې ده. طالبانو ادعا کړې چې د دوی د حملې په نتیجه کې په لوګر ولایت کې امریکایي هلیکوپتر سقوط کړی. له دې سره په افغانستان کې په 2019 کال کې د وژل شوي امریکایي سرتیرو شمیر 900 کسانو ته ورسېد. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې تر 2400 زیات امریکایي نظامیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکلی د چهارشنبې له تلفاتو سره د 2019 کال اخیری 15 میاشتې په افغانستان کې د امریکا لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د امریکا محارب ځواکونه له افغانستانه په 2014 کال کې ووتل. په مقاله کې دا هم راغلی چې په دې موده کې تر ټولو زیات تلفات افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته اوښتي او په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 15,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو هلیکوپتر د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د عملیاتو پر مهال لوېدلې ده. ورځپاڼې دا خبره د طالبانو له قبله کړې چې طالبانو ویلي افغان او امریکایي ځواکونو په لوګر ولایت کې د عملیاتو چمتووالی نیوه چې د امریکایي ځواکونو هلیکوپتر سقوط وکړ. په لوګر کې هوایي پیښه یوه ورځ وروسته له هغه ده چې د طالب زندانیانو په بدل کې بهرني برمته نیول سوي را خوشې سول. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د راخوشي کولو لپاره مخکینیو هڅو نتیجه ورنه کړه. د ورځپاڼې په وینا د سې شنبې د ورځې مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو اونیو د هڅو نتیجه وه. په مقاله کې راغلي چې خلیلزاد په دې موده کې هڅې وکړې چې د سولې خبرې بیرته له سره پیل سي. وال سټریټ ژورنال دې ته هم پام کړی چې زلمی خلیلزاد له افغان او پاکستاني چارواکو سره په کابل او اسلام آباد کې خبرو ته دوام ورکړ او له بلې خوا یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم وهڅاوه چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیل کړي. امریکایي او استرالیایي برمته نیول سوي بهرنیان له درو کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې وو. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په دې اړه لیکلي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان په بریالیتوب سره د مبادلې د معاملې په نتیجه کې راخوشې سول. د ورځپاڼې په وینا د کیوین کینګ او تیموتی ویکس د حقانی شبکې د درو زندانیانو په بدل کې راخوشې سول او دا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په خاطر یوه نښه ګڼل کېږي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د زندانیانو او برمته نیول سوي تر مبادلې یوه ورځ مخکې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره تلیفوني خبرې وکړې او له دې مبادله سره خپل ملاتړ څرګند کړ.
تر یو لک زیات یا غیرای چې د ولسمشری د انتخاباتو له ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوی وي له کوم برخلیک سره مخ کیږي. د همدغه رایو د بیا شمیرنې پر سر د انتخاباتو کمیسیون او یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي. خاطر پردیس په دې رپورټ کې موضوع ته کتنه کړي.
سره لدی چې د یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو انتقادونه وو، خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د 102,000 رایو چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوی وي د بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. هغه اسناد چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د رسنیو په واک کې ورکړي پکې ویل شوي چې د غرای په جنوري، سپتمبر، اکتوبر او نومبر میاشتو کې کارول شوي دي. په داسې حال چې د انتخابات خپلواک کمیسیون طرزالعمل او لوایح د هغه رایو په اړه چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې وروسته کارول شوي روښانه ده او هغې کې د اعتبار وړ نه دي ګڼل شوي، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د دې رایو د محلونو کارتونو بایومټریک دستګاوي ستونزې درلودې او د ارزونې وروسته غړي باید بیا وشمیرل او پاړې تصمیم ونیول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه 102,000 اختلافي رایو څخه 40,000 د انتخابات ورځ څخه وړاندې او 45,000 د انتخابات ورځ څخه وروسته کارول شوي دي. د کمیسیون په خبره چې د درملو کمپنۍ د یو لیک په وسیله ورته ویلي د رایو د کارولو وخت نشي تضمین کولای، نو په همدې دلیل کمیسیون وایي کارول شوي رایې د 40 ولایتونو پورې اړه لري او باید وارزول شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته وویل د درملو کمپنۍ د راپور پر بنسټ د یو شمیر بایومټریک دستګاوو د وخت تنظیمات له ستونزې سره مخ شوي و چې د کمیسیون کارکوونکو لخوا یې تنظیمات غلط برابر شوي دي. نوموړی وایي چې دغه رایې به د څارونکو نوماندانو د استازو پر وړاندې وارزول شي او له هغې وروسته به د بایومټریک دستګاو له معلوماتو سره مقایسه شي. د یوې موږ هغو پاڼو ته چې په فزیکي ډول په صندوقونو کې د مخه کوو، هغه کیو آر رای پاڼې او د رای ورکوونکو لیست ته چې د انتخابات د ورځې څخه وړاندې هیڅ چاته نه دي ورکړل شوي مراجعه کوو. ښاغلی حق پرست وایي کمیسیون د پرته له بایومټریک رایو څخه چې د تفتیش له پروسې وروسته ترلاسه کیږي نو رای ورته د اعتبار وړ نه دي، خو د کمیسیون د وضاحت یو شمېر انتخاباتي ټکټونه د درغلیو د پټولو عنوان ورکوي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم غړی نور رحمان اخلاقي چې دغه بهیر یې تحریم کړی وایي که کوم کارکوونکي په دې برخه کې تېروتنې کړې وي د طرزالعمل له مخې باید رای باطل اعلان شي. ښاغلی اخلاقي ازادي راډیو ته داسې وایي
د وای
د کارکونکو غلطي هغه بهانه ده چې کمیسیون وړاندې کوي ترڅو تقلبي رایو ته مشروعیت ورکړي. که څه هم یو کارکونکی یو یا څو ځلې غلطي وکړي، طرزالعمل په دې برخه کې روښانه دی چې رای باید باطل شي او کارکونکی باید تر څېړنې لاندې ونیول شي. له دې ټولو سره د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 102,000 رایو چې د بایومټریک معلوماتو پر بنسټ ترلاسه شوي 13,909 په ځانګړي ډول تر ارزونې لاندې نیول کیږي. د دې لپاره چې د دې رایو په اړه په بایومټریک دستګاو کې نامنظم معلومات موجود دي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most
successful. La Europa tar America.
La reaction of the country.
Ye hukumat zimmedari.
La Asia tar Australia.
Mir.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi Radyo Vavrayı. Avzan Haber Kayı.
په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر پرون د کانګرس د استازو مجلس ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکراټو او جمهور غوښتونکو غړو د ولسمشر ټرمپ د استضاع په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پایل لپاره استماعیه غونډې د نومبر د 14 نیټې راهیسې پیل کړې. د پرونۍ غونډې له جریانه د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې جزئیات اورو.
په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیڅکله نه دی ورته ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. ګوردن سونلند پرونۍ غونډې ته وویل چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې دا غوښتنه چې د ټلیفوني مکالمو ریکارډ، ایمیلونه او نور اسناد ورسره شریک کړي چې د خپلو خبرو جزئیات ور په یاد شي رد کړی ده. په کانګرس کې د امریکا د یلنوی ایالت ډیموکرات استازی مایک کویګلی په یوه ټویټ کې پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او لیکلی دی که داسې اسناد موجود وای چې جمهور رئیس ټرمپ یې سپینولی شوای، سپینې ماڼۍ او ولسمشر به اوس زموږ دروازې راټکولې. د یادونې وړ ده چې په اروپایي اتحادیه کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر پرونۍ غونډې ته په خبرو کې ومنله چې واشنګټن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سفر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رقیب سیاستوال جو بایدن او د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د اوکراین د مداخله په اړه د تحقیقاتو د پیل په پریکړه پورې تړل شوی و. هغه دې ته د کویټ پروکو یا د یوه امتیاز په بدل کې د یوه کار د ترسره کولو نوم ورکړ. واشنگټن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس لپاره چې نوی انتخاب شوی و ډیر مهم بلل کېدو. په کانګرس کې د دې لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات د خبرو په اړه په غبرګون کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې یو خبریال ته وویل زه خپل سفیر ته وایم چې زه هیڅ نه غواړم، هیڅ کویټ پروکو نه غواړم. زلینسکي ته ووایه چې هغه کار وکړي چې سم وي. بیا هغه وایي چې دا د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبره ده چې هغه هیڅ نه غواړي.
د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پای لپاره استماعي غونډې د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د بحثونو د دې لړۍ مشري د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر آدم شیف کوي. هغه ویلي چې د جمهور رئیس د استیزا په اړه په څېړنو کې به پر دې تمرکز وشي چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د متحد هیواد اوکراین له نازکه موقفه سو استفاده کړې او اوکراین د امریکا په ټاکنو کې مداخله ته هڅولی کنه. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دي. داسې ګڼل کېږي چې د ډیموکرات ګوند غړی جو بایدن به پر روانو انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ له اساسي رقیبانو وي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پورې شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته سپارښتنه کړې وه چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایدن د تړاو په اړه تحقیق وکړي. زیات ډیموکراتان ادعا لري چې جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر فشار اچولی، ټلیفون یې ورته کړی او له خپل موقعیته یې سو استفاده کړې ده، خو ولسمشر ټرمپ مکرراً دا تورونه رد کړي دي.
او سمي ورپیا د مهمو خبرونو سرټکی. ناتو وی په افغانستان کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ستای، خو دوی هیڅ کله په ټاکنو کې مداخله نه کوي. په دې اړه پرون د ناتو مومنشي یانس ستولتنبرګ خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ټاکنو د روانو لانجو په اړه باید د انتخاباتو کمیسیونونو ته وخت ورکړل شي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه کړي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د سیاسي څېړونکي او لیکوال وحید مجده پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وحید مجده پرون جمعه ته په لاره کې نه څرګنده کسانو لخوا په ډزو وشتل شو. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مشرانو په غونډه کې پرون د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې. غونډه په مسکو کې شوې ده. پاکستان کې د بشري حقوقو د مدافع ادریس خټک د برخلیک په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګنده کړي. ادریس خټک کورنۍ ویلي چې دغه په اړه هیڅ معلومات نه لري. داسې ګومان کیږي چې هغه په پاکستان کې د ځینو ادارو لخوا په جبري توګه بېدرکه شوی وي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اساسي رقیب بنی ګانس بریالی نه شو چې له مهالویش سره سم یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. په دې اساس داسې ګڼل کیږي چې په اسرائیل کې واربیا د پارلماني ټاکنو امکان شته. او د روسیې د امنیتي خدمتونو اداره وایي په روستوف سیمه کې د پولیسو یو افسر پرون د اوکراین لپاره د جاسوسۍ په تور نیولی. دوستانو خبرونه ملاساتی رادیو نو اوریدل تفصیلی هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پانه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلای شئ. مخکې له دینه چې د ژوند رنگونو ته ورشو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. اسمت الله افغانیار د هلمند نوای وحید مجده وشل کېدل د بیان پر ازادي ښکارا او څرګند برید دی او موږ پر خبریالانو او لیکوالو بریدونه خاندو. سخی بادشاه شاهین وای چې افغانستان یو وبخې چې وحید مجده یو اتلوخ او د افغانستان په اړه خنثریات لرل. د هلمند ولایت څخه شایسته خان وای چې ولسمشر که د طالب بندیانو د خوشکېدو لړۍ ته دوام ورکړي سوله راځي. او همدارنګه یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی وایي هماسې چې امریکایانو او طالبانو د بندیانو د تبادلې دپاره په زابل کې اوربند وکړه دغسې اوربند په ټول افغانستان کې امکان لري. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس مخکې له دینه چې فرشته نګارا شي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه.
نوم می علی شاه ده، اصلا د پکتیا یم او پیلن په شدای سالین کې زندگی کوم او وکیل دی شدای سالین یم.
که د پخوا وختو په خلرو ته وای چې خلکو بخپلی کوټی څه رقم تودولی
زغال خستل و هغه زغال بیا منزل هغه به وچول بیا بیا هغه زغال تازه کړل لا به منکل کې کی خلص زندل لاندې به ورنه نه وته.
تاسو خپل په کور کې کوم شاینو نه کار اخلي
په دغه زغال او تازه کول نه ملکه ډیر پیګوسه. خو بیا لرګي سیزو په چاره کې هغه چې زغال شي بیا هغه منکل کې کی غدو پایو و تا کې ما سندل اعلان دی وتکیل
کومه خو بس غاله نه نیولی
ایمو ټول پامیل خراب کړي و ټول به حساب راتو خب بیا همسایه و کور آباد راغل چند نارنجان خلی کرد چوال چند مستیر کولی چند اچار هر کول بس بیا خود یخه کرو
سرقم بود از غال خنه و تازه کری که تنگه
از غال یخه نه و تازه کری یا دوم تجربه نه و چه اغا صحیح اساس پت کی یا نارنجی و پتخه پکی دی که نه
وضعیت دی سرقم و کلغن را توای سر دی گنگ سو تنگه بود
بیخی پزانه نپیدو بیخی به حیث و فقط بویج که کما دوا دی خوڑه لی طول به حیث پراتو
لغه روز بیا کمی خبری پا نظر که نیسی بیام زغالونه نیسی
داغ خبری پا نظر که نسو چه زغال باید خو تازه شی اغا زغال باید خو پا ایرو که خاکستر که پت شی بیا یو نارنج پتخه پا کی دی بیا انشالله بیا کم تکلیب نیشته وطن